د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2022 جون د میاشتې 13 منټه ده په دې یو ساته خبری خبرونه کې د تازه شپه مومن هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان د بهرنی چار ریاستي وزیر ویلي د پیسو د غیر قانوني انتقال او ترخګری د مالی مرستو په ضد کارکونکو ادارې اف ای ٹی ایف متفقه پریکړه کړې چې پاکستان د ادارې لخوا د 2013 او 2021 کاري پلان ټول شرطونه منلې دي او اوس پاکستان د اف ای ٹی ایف د خپل فهرست څخه وتلو نه یو قدم لري دي. د افغانستان پلازمینه کابل کې د سکانو په یو ګوردواره وسوال بریټ کې یو سیک او یو طالب وجل شوې او اروپایي هیوادونو په اتحاد کې د یوکرين له شاملې دوه مشوره ورکړي بل اړخته په ختیځ یوکرين کې درنه جګړه روانه ده. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانی کر ویلی دی چې د پیسو د غیر قانوني انتقال او ترخګری د مالی مرستو په ضد کارکونکو ادارې اف ای ٹی ایف متفقه فیصله کړی دا چې پاکستان د ادارې لخوا د 2013 او 2021 کاري پلان ټول شرطونه منلې دي او اوس پاکستان د اف ای ٹی ایف د خپل فهرست څخه وتلو نه یو قدم لري دی. د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې دا خبرې کړي دی ویلی د کال 2013 ورکل شوی کاری پلان تړل شوی ځکه چې د پاکستان په غاړه دغه کې چپاتې نه دي چې پر عمل وکړي. هن ربانی کر زیاته کړه چې پاکستان اف ای ٹی ایف ته درې راپورونه جمع کړي دي کوم چې د پیسو غیر قانوني لیږد په اړه دي. د ترخګرو د مالی مرستو د سر نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف پرون ویلي پاکستان د دوی په تمام څلور ډیر شغوختونو عمل کړی دی خو نوم یې لا هم د خړ پیرس څخه نه دی وستل شوی. دوی وایي چې اوس به یو ډله د پاکستان سفر کوي چې دغه عمل تصدیق وکړي. په برلن کې د اف ای ٹی ایف څلور ورځنۍ غونډه پرون پای ته رسیدلې. د غونډې په پای کې جاری کړل شوی بیانیه کې د پاکستان په اړه ویل شوی دی چې په کال 2021 کې ورته ورکړل شوی پلان کې پاتې دوه غوښتنې یې د وخت مخکې عملي کړې دي خو دغه پروتوکول شوو ګامونو پر ځای ساتلو او په آینده کې بیا د دغه نه د نه اوریدو خبرې د یقیني کولو لپاره به د اف ای ٹی ایف یو وفد د پاکستان سفر کوي. یاد دی چې پاکستان د کال 2013 نه د ترخګرو د مالی مرستو د سار ادارې په خپل فهرست کې دی. په جاری شوی بیانیه کې ویل شوی چې پاکستان د دوی لخوا په سفارښتنو کلک ګامونه اخیستي او ملکی ادارو یې خپل ژمنې ښودلې او د ترخګرو د مالی کومک او د پیسو غیر قانوني لیږد مخه نیولو لپاره یې کار کړی دی چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوی ترخګره ډلو د مشرانو او کمانډرانو په اړه یې تحقیق خات کړي او عدالتونو ته وړاندې کړي دي. د پاکستان فوج ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې د ترخګرو او پوسټر منځ کې یو امنیتي عسکر وژل شوی دی. د آی ایس پی آر لخوا د وژل شوي عسکر په جنګلو د نایک زاهد احمد په نوم شوی چې تعلق یې د چارسدې ضلع سره دی. دوی زیاتوي چې په ډزو کې یو ترخګر هم وژل شوی او د دنه وسله او کارتوس هم ترلاسه کړی شوي دي. تیره هفته هم د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې یو عسکر د ترخګرو سره نښته کې وژل شوی وو. بلخوا د غلام خان په بندر افغانستان خواته اوړېدلي کډوالو بیا تخپلوسی متدراتلو لپاره احتجاج شروع کړي او وایي چې خوراکي توکي ورکول ورته بند کړي شوی او دی وخت د سختو مشکلاتو سره مخ دي. تیر ورځ احتجاج کوونکو ته وینا کوونکو ویلي دي چې دا احتجاج به تر هغه روان وي ترڅو چې د پاکستان حکومت دوی تخپلوسی متدراتلو اجازه نوي ورکړي. دغه احتجاج کوونکو لپاره د وزیر قبیلی مشرانو نن په بنو کې هم جرګه کړي ده. د افغانستان پلازمینه کابل کې د سکانو په یو ګوردواره وسلوال بریټ کې یو سیک او یو طالب وجل شوی. په کابل کې د طالبانو د پولیسو وایان خالد زدران په ټویټر باندې ویلي چې نن د خالی په سهار وختي د کارتا په ساحه کې نامعلومه وسلوال د سکانو په یو ګوردواره د ورننوتو سره په ساتونکو باندې د لاسي بم بریټ کړي چې په نتیجه کې یې هلته وور لګیدلې. له دغې وروسته نوموړي په بریټ کې مرګ ژوبله تایید کړي او ویلي دي چې په بریټ کې یو بریټګر هم وژل شوی دی. خدای نه دی ویلي چې بریټ کوونکي څو تنه وو او څوک وو. د پولیسو وایند هم ویلي دي چې په ګوردواره د بریډ روستو بیا یو موټر بم هم د خلکو د غنی ګونی په ځای کې چاودیدل دي خو تاوان یې نه دی اړولې. هغه ویلي ګوردواره په ګیره کې اخستل شوې ده. په سمدستي توګه د بریډ ذمہواری چا نه ده منلې. یاد دي چې په کال 2000 کې په کابل کې د سکانو په ګوردواره شوی بریډ کې 25 تنه وژل شوی وو چې پکې ماشومان هم شامل وو. دغه بریډ کې 8 کسان نور هم جوبل شوی وو. دغه بریډ ذمہواری داعش ډلې په خپل غاړه اخستو. په کابل کې د غبرید په داسې حال کې شوی چې پرون د جمعې په ورځ د افغانستان په شمالي ولایت قندوز کې د جمعې د لمانځه په محل چاودنه شوی او د طالبانو چارواکو ویلي په جمعات کې اخودل شوی ماین چاودیدلې چې یو تن پکې وژل شوی او نور ټپیان دي. اروپایي هیوادونو په اتحاد کې د یوکرين د شمالي دوه مشوره ورکړي، بل اړخ ته په ختیز یوکرين کې درنه جګړه روانه ده. راتلونکو اونۍ تمه ده چې د اروپایي هیوادونو مشران په غونډه کې د یوکرين او مالدووا په اتحاد کې د اورګډولو پریکړه وکړي. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي دا هر څه د یوکرانیانو د زړورتیا په سبب دي چې اروپا به د خپلواکۍ یو نوی تاریخ لیکي او بل اخر به د روس او اروپا ترمنځ پاتې هیوادونه هم د اتحاد برخه شي. په برسلز کې سفارتي هلې ځلې روانې دي، خو په ختیځ جنباس سیمه کې د روس او یوکرين عسکرو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او د روس په وسه هڅه کوي چې په نږدې یو کې قبضه کړل شوی سیمو باندې خپلې خپې مضبوطی کړي او تر نورو سیمو خپل قبضه وروغځي. دا په داسې حال چې د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن هم د یوکرين پایتخت کیف ته نن ناسافي سفر کړی دی. په ټلویزیون کام ته خپل وینا کې هغلی زيلنسکي ویلي دي چې په اروپایي اتحاد کې د شاملې دوه تبا سترګې لاروی خو زیاتی چې د حقيقي اروپאי قوت، اروپאי خپلواکۍ او اروپאי پرمختګ تصور صرف د یوکرين سره تړلې ده. د اروپאי اتحاد کمیشن رئیس اورسلا وینډرلاین چې د یوکرين بیرغ پر رنگ لباس یې اغوستې وو ویلي یوکرانیان د اروپאי اتحاد غړیتوب ته لیواله دي او زیاتی چې غواړي د هغوی هم دغه خو پورشي او ورسره یو ځای پاتې شي. بل خو د روس صدر ولادیمیر پوتین په جواب کې ویلي دي چې دوی د دې هیڅ مخالفت نه کوي، ځکه چې اروپאי اتحاد کوم پوځي ائتلاف نه دی او دا د هر هیواد حق دی چې د کوم اقتصادي اتحاد سره هم وغواړي نو کولای شي چې ملګری شي. خو د کرملین وایان دیمیتری پیسکاو ویلي روس د یوکرين د اروپאי اتحاد غړي جوړېدو لپاره د هڅو د نږدې نه څارنه کوي او په خصوصي توګه د اتحاد د وویشتو هیوادونو سره د دفاعي سازمان همکاري باندې هم پام دی. په یوکرين د حمله وروسته فنلند او سویډن د ناتو غړیتوب ترلاسه کولو ته مجبور کړی شوی او اوس د ختیځ اروپا غړي د اروپאי اتحاد برخه جوړېدو ته لیواله دي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا ډیو د مجاهد جواد خبرونه مو اوریدل. وسم راځو د مهمو راپورونو ولوریتا. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پاوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د ترګری د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک د څار نړیوال ادارې اف ای ټی اف شرطونه پوره کول غټه لاسته راوړنه بللې ده. خو د پاکستان د بهرنی چارو مرستیال وزیر هینا ربانی کهر ویلي که څه هم پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ټول هدفونه پوره کړي، ولی په دې لړ کې به ورته نور کار کول هم پکار وي. د ترګری د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پرون د جرمني په برلین ښار کې د څلور ورځنۍ غونډې وروسته د ترګرو د مالی سرچینو وچولو او پیسو د غیر قانوني لیک په تړاو د پاکستان اقدامات ستایلي. خو د پاکستان نوم یې لا هم په خړ نوملړ کې د پرځای ساتلو اعلان کړی. نور تفصیل اسلام آباد نه د ارشد حسین په ریپورت کې.
د جرمني سرخار برلن کې د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیک د سر نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په غونډه کې د ګډون وروسته هیواد ته پرستنېدو د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره مرستیال وزیر هینا ربانی کر ویلي چې د پاکستان د حکومت او د لاقانونه تحریک طالبان ترمنځ روانې خبرې د اف ای ټی اف د چارو سره هیڅ تړاو نه لري. د خالی پورز د خارجه دفتر په ودانۍ کې مطبوعاتي کانفرنس ته هینا ربانی کر ویلي چې پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په ټولو کاریز پلانونو عمل درآمد کړي او اوس د خل فیرس څخه د وټو نه یو ګام لري دی. هغه وایي زه باور یم چې د اف ای ټی اف لخوا د دې خبر سره به د پاکستان په اقتصاد نړیوال اعتماد بحال شي او دې سره به د هیواد دننه نړیوالو پانګونو ته هم ماحول تیار شي. ښکاره دی چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان پر لپسې په خپل فهرست کې ساتلې دی. خو اف ای ټی اف د پاکستان په سلور دیرش نکاتی کاري پلان باندې د پرمختګ د جاج اغستلو لپاره ډیر زر د یوې جاج اغستون کې ډلې پاکستان ته درالېګلو اعلان هم کړی چې مطبوعاتي راپورونه وایي کېدی شي چې دا ډله د جولای په پای کې پاکستان ته راشي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په یو بیان کې ویلي چې په اکتوبر کې د اف ای ټی ایف د ډلې پاکستان ته د سفر وروسته به د هیواد نوم د خل فهرست نه وویستل شي. وزیر اعظم شهباز شریف د خل فهرست څخه د پاکستان د نوم وستلو په هڅو د هیواد سیول او عسکري ډلو ته هم پیرزونې وړاندې کړي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا په خوانی مشر احسان غنی وایس اف امریکا ډیوا سره په دې اړه خپل خبرو کې ویلي باید چې پاکستان له دې پرمختګ بې غور نه شي او په پرلپسې ډول باور لويخ بیدار اوسېدل وي.
joining hands, you know, a really this strong part of key the whole presence, and then Europe generally goes with them. Aur mun chagar ta ta pata islami mulkuna amunga antagonize ko kala kala mun chino antagonize ko no munta badayo musalsal se mun de sar da pasa bayo tura in Pakistan. But the reason that we were getting away with it was among the Ritu, the American, because of Afghanistan, the presence in Iran. Now that they've gone from Afghanistan, no Arab,
د اقتصادي چارو سیړنکار عابد قیم سلهری ډیوه ته وایي که پاکستان د خلنو ملل څخه وځي نو دې سر به په هیواد کې پانګونې سیوا شي. هغه وایي دې سر به د هیواد دننه د کاروبار لپاره اسانۍ ترلاسه شي او په کاروبار کولو به ورسره هم لګښت کم شي، ولې چې دا وخت د پاکستان نه بهر او یا هیواد ته د راتلونکو پیسو سخته سره
راغلی دي او دا احتجاج لا روان دي. نور څوک په ورته بیناوي کوي
اوس په ورته جون تحکاری د بشرانه کې نو منظور پښتین په خپل راغلی دي. نور دا چې کوم د پی ټی ایم د اسلام آباد چې کوم د دې ځکه عادت یا د نورو علاقو د دغه چې کوم بشران راغلی دي د پی ټی ایم هغه ورته بیناګانې کې د شانتي د پاکستان عوامي ورکرز پارټي چې کوم امشر دي اغم ورته وینا وکړه. سماجی کارمندان هم دې تر اغلی دي موږ کتل پدې کې شي ایمان مزاری یو سماجی کارمند دا هغه پدې کې برخه اخلي. نور هم هغه په شان ته د اسلام آباد تړاو لري سماجی کارمندان نو اغم راغلي دي او پدې احتجاج کې ګډون کوي.
تر اوسه پورې چې دوی کومه غوښتنه کوي دې ته د حکومت لخوا څه جواب ویل شوی دی؟
دا د حکومت لخوا خو نو څه پورې جواب دی ویل شوی او الټه دی ګیلا او احتجاج هم دا دی چې دونه دوی پیښې کېږي، د دوی خلک وژل کېږي، د دوی خلک ناجایزه ګرفتاره کېږي او د دوی څوک اورېدو والی نشته. نو دا دوی ګیلا هم کوي او احتجاج هم کوي چې په پاکستان کې د دوی د اورېدو څوک نشته، دی نه په حکومت کې نه په ادارو کې او د دې جلال او فریاد کا اوریدو څوک نشته.
ډېر مننه پیر صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
ډېر باندې جی
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. دا چې حال کې چې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د یو بل خلاف بیانونه مخې ته راغلي، د خیبر پختونخوا حکومتي ویاندوی د هغه د معلوماتو تر مخه له ٹی ٹی پی سره خبرې لا هم روانې دي. د خیبر پختونخوا حکومتي ویاند دغه خبره په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر او ٹی ٹی پی د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکړي دي. په دې اړه څېړونکو څه نظر لري دا به د ډی بی د خبريال فضل عزیز په راپور کې واوري.
د خبر مختلفه د وزیر اعلی د اطلاعات مرستیال برسر محمد علی سیف وی ویډیو سره په خبرو کې وایي د تحریک طالبان پاکستان سره خبري روانه دي. خدا چی د ٹی ٹی پی سره بیا مهمه خبري کله کیږي په دغه اړه څونه وایل
زما د اطلاع مطابق روان دي. بس ان شاء الله چې تل وښونو هغه بیا موږ ویډیو
ته وایو. برسر سید د خبر په داسې حال کې کړي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د کورونای چارو مرکزی وزیر رانا سنو الله ویلي د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه جامع بحث شوی او په هر اړخ پکې خبرې شوې دي. خو نه به پوز د قبایلی سیمې څخه وستل کیږي، نه به قبایلی سیمه بیرته د فاټا حیثیت ته بوتلل کیږي او چاته به د وسلي اجازه هم نور کول کیږي. او بیا د رانا سن اولاد خبرو په جواب کې ٹی ٹی پی ویلي چې هیڅ کله د پاکستان ها خودساخته آئین نه مني چې لمخې شریعت تر اوسه قانون نه دی ګرځېدلې او د انسانانو رائے پکې د قانون جوړولو لپاره مهم ګڼل کیږي. ٹی ٹی پی تور لګولې چې حکومت په دغه سي څرګندونو د مذاکراتو نه تېښته کول غواړي او زیاته کړې ده که دښمن د مقصد مذاکراتو نه تیښته غواړي نو دوی ته هیڅ پریشانی نشته. برسر سید درانه سن الله بیان ته غیر ذمہ وار بیان ویلی او زیاته کړی د هغه طالبانو ته هم مشوره ورکوي چې طالبان دې هم د هغه بیان سنجیده نه اخلي. برسر سید زیاته کړه د قبایلی سیمې نه د پوز د وستلو خبره نه ده شوی، بل دا چې پوز د عملیاتو د پاره تللی و چې امن راشي پوز به خپل موجودګي کموي. هغه ویل د فاټا د حیثیت خبره هم نه ده شوی، د طالبانو د طرفه مطالبه وا. د اسلامي کالج په هنتون د سیاسياتو د سانګي استاد شانواز مشال وای د پاکستان تر ټولو غټه د بدقسمتۍ خبره ده چې غټي فیصله په پارلیمان کې نکېږي. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه ویل د هغه په خیال د برسټر سی بیان یو وخت درانه سن الله خلاف سیاسي بیان کې دی شي هوای.
نو زما په خیال د برسټر سی بیان په دغه تناظر کې مونږ وګورو نو بیا هم داغه یو ځای جوړېدل شي، دا بیا صرف مخالفت برای مخالفت د لپاره بیان نه دی. شاید د تحریک انصاف پالیسی وی کم چې دغه مخ کې دا طالبانو د لپاره دا یو ډېر نرم غوند کې رویه پاتې شوې ده.
هغه زیاته کړه تحریک انصاف په زیاتو مقود طالبانو د مرستې خبرې کړې دي او یو وخت طالبانو عمران خان د مذاکراتو د لپاره خپل نمائنده مقرر کړي وو، شاید دغه یو وجه هم وي. سړونکو خبريال طاهر خان وایي د وزیر داخله بیان ورکول مجبوري وا. خودز بندی روانه ده او دا خبری دومره اسانه ندی او که دواړه فریق غواړي چې مذاکرات دی وشي او دا پروسه مخ په وړاندې لاړ شي نو بیا به د زینو بیانونو نه ډډه کول پکار وي.
لیکن زمانه خیال چې زنه وخت کې دا سه حساس وخت کې بیانونه چې سم رقم وینو خوي، بیا طالبانو چې کوم بیان راغی هغه ډیر زیات سخت جبه استعمال کړي ده، باید چې هغه جبه نو استعمال شوي.
د ټي ټي پی سره د خبرو د پاره د خیبر پختونخوا د ملاکنډ ویژن او قبایلی ضلع د 500 پورې مشران چې افغانستان ته تللی او د دوه ورځو د خبرو وروسته په 3 جون بیرته راغلی وو. برسر سیب د دغه جرګې برخه وو. فضل عزیز، وی وی ډیوا، کراچۍ.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
سیاسی ګوندونه او د مدني ټولنې فعالان چې د قبایلی زلو د انضمام لپاره یې تحریکونه چلولي وو وایي د قبایلی زلو بیا په خوانی حالت ته راوستل به په یو صورت کې هم ونملي. د قبایلی زلو په خوانی حیثیت ته راوستل د پاکستانی طالبانو په مذاکراتو کې بنیادی غوښتنه ده، خو د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا سن الله ویلي د غوښتنه به ونمنل شي. نور تفصيل د ارشد مومن په دې رپورت کې اوري.
د قبایلی زلو د وکیلانو د پخوانی اتحادی مشر رحیم شاهی ډوکر دی وته ویل د 15م آئینی بدلون د پاره په کلونو تحریکونه چلیدلی دي. د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو د قبایلی زلو په خبر پښتونخوا کې په زم کولو رضا شوی نو موږ ویل که اوس چرته د یو وسلوال تنظیم په غوښتنه دغه آئینی ترمیم ختمیږي دا به ډېری پښتنې راولاړي کی.
مونږ هم په خپل موقف کې ولاړی بالکل خاموش نه یو، دا یو یو شت باندې زمنګ نظر ده او ان شاء الله دا موږ نسوب د مرجر واپس نشي بوتل.
د ملت پال قومي وطن پټي د خبر پښتونخوا ویان اسد اپریدی دی وته ویل په موجوده وخت کې د پټا په خواني حیثیت به حلول ګران خکاری زکه چې د ډیرو سیاسي ګوندونو په خوخه 15م آئینی ترمیم شوه دي او کچرته د قبایلی زلو د په خواني حیثیت د بیا به حلول هسي کیږي نو دوی به مخالفت کوي.
د مرجر څوک کوي مخالفت؟ موږ به دغه مخالفت کوو.
د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ ګونغړی او د بشري حقوقو د لپاره مبارزه کوونکی سیاستمدار بشرا گوهر دی وته ویل اول خدا خبره ده چې د ترګرو سره کوم پټ مذاکرات روان دي د هغې سره قانوني حیثیت نشته دی. ترګری قبایلی مسله نه ده، دا د ریاست د پالیسو نتیجه ده. نو موږ ویل تر څو چې د قبایلی زلو د انضمام خبره ده نو هغه سره د انګریز د وخت تور قانون ختم شوه او د ای پی سی آر ختمول ضروری و.
فاتا د پښتونخوا هیڅ ده او هغه د انګریزانو لګیری چې کوم زموږ په سینو باندې راخلی شوی او هغه لري.
دغه خبرې په اول کې د پوز لخوا شروع شوې وي او ویل کېږي چې د پخور کور کمانډر او په خوانې د ایسای مشر جنرال پیس حمید هم افغانستان ته دغه خبرو اترو د پاره تلیو او بیا دغه روستو د ملکانو او قبایلی زلو جرګه افغانستان ته تللی و. د مرکزی او صوبای حکومتي چارواکو لخوا هم پر بیانونه مخې تراغلی. خو د عوامي نېشنل ګوند د صوبای اسمبلی غړي سردار حسین بابک دی وته ویل دوی په سیمه کې امن غواړي او ورسره دا هم ویل چې د خبرو واک اختیار دی د عوامي نمائندګانو په لاسو کې.
نو زه نه پوهېږم چې یو ریاست څنګه به خلکو ته ظاهره خبره ده داسې به سرنډر کیږي او داسې قسم لا مطالبه را پورته کېدل دا خو معنی خیز دی دا معنی خیز دی.
سیړونکو وایي که د قبایلي ضلعو پخوانی حیثیت بحال کړی شو نو دلته به یو ځل بیا بدامنی زیاته شي او دا سیمې به د وسلوالو په جالو کې بدلې شي. خو صوبای حکومت چارواکي وایي دا د ټي ټي پي غوښتنه ده چې لا هم دوی نه ده منلې. او د مرکزی حکومت د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله هم ویلي چې د ټي ټي پي دغه خبره د منلو وړ نه ده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعه د رئیس اسماعیل خان کې د دوه مطلوبه ترهګرو د بجل کېدو ادعا کړې ده. بل لوري ته د جمعې په ورځ د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید جنوبي وزیرستان ضلع ته سفر کړی او په سیمه کې له پوځیانو او ځایي خلکو سره لیدنې کړې. نور تفصیل د عدنان بیټنی په ریپورت کې.
د پاکستان پوځ په خپل یو بیان کې ویلي د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه د ډېر اسماعیل خان په کلاتسي سیمه کې شوې او د ډزو په تبادله کې دوه وسلوال وژل شوي دي. پوس په بیان کې دا واکړی چې د وژل شوي وسلوالو له قبضې څخه وسلې او نور بارودي مواد هم ترلاسه شوي. پوس د وژل شوي کسانو په جنګلو ډېر سرګنده کړي خو ویلي دي چې په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو بریدونو او د ترهګرۍ په نورو پیښو کې ککړ پاتې شوي. د پوس دا دعوا نورو آزادو سرچینو نه تایید کړي. پوس په دې جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرجوب په اړه څه نه دی ویلي. هم دې سره امنیتی سرچینې وای شمالي وزیرستان کې هم د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې په پایله کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپيان شوي دي. د امنیتی سرچینو په خبره د پاکستان فوج د عملیات د شمالي وزیرستان همزوني سیمه کې د وسلوالو صادق نور ډلې پر ضد ترسره کړي. د پاکستان فوج په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي خو د علاقې حکومتي او فوجي چارواکي پخلی کوي. همزوني د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې څلور کیلومتره لرې سویلوي دي سیمه ده. او د زیات میډیا رسد نه کیږي چې کړه او رښتینی معلومات تر لاسه کړي او نه دغه پیښه د آزاد سرچینو څخه لای شوې. په دې د اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد دغه عملیات په داسې حال کې شوې چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ روانه د خبرو لړۍ د تاو تریخوالي ښکار شوی او تحریک طالبان پاکستان د حکومت او پوز هغه سرګندونو تکلیف برګون خودلای سی ویلو. تحریک طالبان پاکستان سره به خبري د پاکستان د عین په څوکار کې کولای شي. تحریک طالبان پاکستان په خپل یو تازه بیان کې 13 ورځ پس غرد اعلان کړی چې هیڅ کله د پاکستان هغه خود ساخت آئین نه مني چې لمخې الهي شریعت تر اوسه قانون نه دی ګرځېدلی او د انسانانو رای پکې د قانون جوړولو لپاره مهمه ګڼل کېږي. بل لور ته سرچینې وایي 13 ورځ د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د جنوبي وزیرستان د سفر پر مهال په اسمان منځ سیمه کې د پوځي چاوني په جوړولو د روان کارجاج اخسته او د علاقې په امنیت د ډاټ کارولو سره امنیتی سرتیري ستایل دي. سرچینې وایي جنرال فیض حمید تر هغه وروسته په سام سیمه کې ځایي خلکو سره حمله دلی او خلکو د هغوی په وړاندې د امنیت د ټینګښت سره بے درکه کسانو د موندلو په علاقه کې د ماین پاکۍ او موبایل انټرنیټ د بحالۍ غوښتنې کړې دي. د سیمې انتظامی چارواکي د کور کمانډر جنرال فیض حمید جنوبي وزیرستان ته د سفر په خلای کوي او ویلي دي چې خلکو سره د هغوی په غوښتنو د عمل کولو ژمنه کړې ده. کور کمانډر جنرال فیض حمید د جنوبي وزیرستان د سفر په داسې حال کړی چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د تیر یکشنبه څخه راپه دی خو د علاقې نه کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. عدنان بیټنای، دیوا، جنوبي وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پانی پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
پاکستان کې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د لقانون مذهبي تنظیم لشکر طیبه کارمن ته د لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت د ترهګرو د مالی مرستو په جرم کې د 15 کاله قید سزا ورولې ده. ورسپاڼه ډان د سرچینو د قول لیکي چې عدالت ساجد میر ته د سزا د روانې میاشتې په لومړۍ هفته کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د مهمې غونډې یوه ونی مخکې اورولې ده. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د دوی خبریال ارشد حسین راکوي.
ورسپانډان د سرچینو د خلی لیکي چې د کال 2008 ممبئی بریدو امر ورکوونکې سلور سلويخ کلن ساجد میر د رواني میاشتې په لومړۍ هفته کې د لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت د ترهګرو د مالی مرستو په یو مقدمه کې مجرم ګرځولې او هغه ته د 15 کاله بند سزا اورولې ده. ورسپانډان د سرچینو د خلی بیا وایي ساجد میر د محل د پنجاب په کوټلک په جیل کې سزا تیروي، خو د پاکستان حکومت د ساجد میر د نیول کېدو رسمي تصدیق لا نه دی کړی. ورسپانډان خپل رپورٹ کی بیا لیکي دا هر څه په دومره خاموشه سره شوی چې د عدالتي فیصلې په اړه خبر قدرې هم نه دی خپور کړی شوی. ښکار دی چې پاکستان په تیر وختونو کې د ساجد میر دمړینې داوا هم کړې و، خو غربي هیوادونو د پاکستان په دغه داوا باور نه لرو او د پاکستان څخه به د نومړي دمړینې ثبوت غوښتلو. ساجد میر باندې د کال 2008 د ممبئی بریدونو د منسوبه بندي او دغه حمله د کولو تور لګول کېدو. په کال 2008 کې ترسره شوی د ترهګرۍ دغه بریدونو کې د پګویش غیر ملکی وګړو په ګډون 168 کسان وجل شوي وو او دغه بریدونو په جوهري وسلو سنبال پاکستان او هند یو بل ته د جنگ په خوله ودرولي وو. په پاکستان کې د لاقانونه مذهبي ډلو په فعالیتونو نظر لرونکي خبريال اعزاز سید وایس اف امریکا ډیو ته ویلي ساجد میر کال 2008 کې د ممبئی بریدونو وروستو د پلټنو پترس کې د پاکستان، امریکا او د هند په نظر کې راغلي وو او له هغه وروستو دی پټ شوي وو او چا به ویل چې دی مل دی. نو وړي وای دی د پنډه د ترهګرې ضد محکمې سي ټي ډي ټي نیولې وو او دا تمه هم خودل کېږي چې د شي چې د ممبئی حمله په قضيه کې د پلټنو مرکزی ادارې اف اي اي ته وسپارل شي، خو په دې اړه لا غوسه پریکړه نه ده شوې.
چې جو معاملہ ہے فیکس کی جو ڈیمانڈ لسٹ ہے اس کے اوپر بھی تھا اور ہماری پالیسی بھی اس کے مطابق تھی، یہ دونوں چیزیں کنورج کرتی ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان نے یہ کاروائی کی ہے.
هغه ویل دې دا سخکاری چې د کلدم تنظیمونو په اړه د پاکستان تګلارې بدل شي وي. دا میله د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو په فیرس کې هم شامل و او د پاکستان تګلار هم د اف اي ټي اف د غوښتنو مطابق ده او دا دواړه سيزونه د یو بل سره تړلې شوې دي، نو ځکه خو پاکستان دې نیولې او سزا ورکړې ده. ورسپانډان وايي دا مسله د تیر کال په اخره کې په کاریز پلان باندې د پاکستان د پرمختګ په اړه د اف اي ټي اف په جایزه کې یو مهمه نقطه خودل شوې و او له هغه را په دې خوا د ساجد میر په معاملہ کې په مخ کې تک شروع شو او تر دې چې دا معاملہ د هغه د نیول کېدو پوري ورسېده. ورسپانډان د خپل رپورت په اخر کې لیکي د ساجد میر مجرم ګرځول کېدل او بیا هغه ته سزا ورکول کېدل زکلویا کامیابی ده چې دا د پاکستان چارواکو د اف اي ټي اف د روستي غونډې دوران په کاریز پلان باندې د پرمختګ په رپورت کې هم خودلې وو. په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان وایس اف امریکا ډیو ته وایي کسه هم دالوي پرمختګ دی، خو له دې نخ کاری چې ګنې پاکستان د کلدم تنظیمونو په حواله په خپل تګلارې کې کم لوی بدلون راوستي وي.
زما په خیال باندې بدلون خو ته داسې نشي ویلې په پاکستان چې کومه پالیسی ده، خو دغه ویلې چې مشکلات چون کې اقتصادي دي او پاکستان په دې وخت کې د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي، وقتی تور باندې پاکستان سره آپشنز ډیر کم دي.
ښکار دی چې ساجد میر د امریکا د پلټنو ادارې اف بی آی د مطلوب ترین تنانو په فیرس کې هم شامل وو او امریکا د پسر د 15 ملیون ډالرو انعام هم مقرر کړی وو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د ګولوز د کال 2022 جون د میاشتې 25 منټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په شمالي وزیرستان کې د وجل شو څلور کسانو د علي وزیر د خوشی کولو لپاره احتجاجي مظاهره شوه. د افغانستان زلزله ځپلو سیمو پکتیکا، پکتیا او خوست د ایران نه دریمه، د عرب اماراتو نه دویمه، او پاکستان نه لومړی د کومکی اشیاء ډک جازونه نن خوست رسیدلی دي. او د 13 هفتو راهسي روسي ځواکونو سره د سخت جګړې وروسته د یوکرين فوزونو د اوکرين د ختیځ خار سوویرو دونیسک نه انخلا شروع کړي. استاذو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په شمالي وزیرستان کې د وجل شو څلور کسانو او د علي وزیر د خوشی کولو لپاره احتجاجي مظاهره شوې ده. مظاهره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته شوې چې پکې ګڼ شمېر د غورځنګ پلویانو برخه اخیستې. مظاهره کوونکو په لاسونو کې د بيدرکه پښتنو د بندي کړل شو غړو د خدای بخلي عثمان کاکړو د ترخګري ضد بینر رپورټ کړی وي. یاد دي وی چې د تیر اتوار په ورځ د ترخګري پر ضد د غک پورته کوونکو تنظیم یوت اف وزیرستان څلور غړي چې عمرونه یې د شلو کالو خو شاو د نامعلومه کسانو لخوا په شمالي وزیرستان کې وجل شوی وو. د یا تنظیم تر دې وخته وګړي وجل شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په دې محل دی ورډي ته ویلي دي چې په وزیرستان کې په تیرو دریو کلونو کې 3500 هدفي وجنې شوې دي او دوی غواړي چې دغه هدفي وجنو مخاليونی ول شي. د ویلي علي وزیر سره دی په بند کې امتیازي سلوک بند کړی شي او د دوی د تنظیم نورو نیول شو غړو ترڅنګ دي خوشی کړی شي. یاد دي چې علي وزیر د جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړی دی او د پوز پر ضد وینا باندې په تور دوه کال وړاندې نیول شوی. د نوموړي څو واره ضمانتونه شوی خو بیا بیا په نوو جوړو شوو مقدمو کې ګیر کړی شوی دی. نوموړي څو ورځې وړاندې د ناروغتیا له سببه هسپتال ته وړل شوی وو چې د هغه لخولې ور باندې دوه واره په هسپتال کې حمله شوې ده او د دغه وروستو بیرته هسپتال ته وړل شوی دی. احتجاجي جلسې ته بلوز د کونکي هم ورغلي وو او د بلوز د کونکو مشرانو په خپل ویناګانو کې ویلي د بلوچستان به درکه کول او د پښتنو ځوانانو په هدفي وجنو کې د پاکستان پوز ککړ دی. خو د پاکستان پوز بیا بیا دغه تورونه وړاندې وختونو کې رد کړي دي. پاکستان کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د لاقانون مذهبي تنظیم لشکرې ته یې باغړی ته د لاهور د ترخګری ضد عدالت د ترخګرو د مالی مرستو په جرم کې د 15 کال قید سزا اورولې ده. ورسپانه د سرچینو د قول لیکي چې عدالت ساجد میر ته دا سزا د رواني میاشتې په لومړۍ هفته کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د مهمې غونډې یو اونۍ مخکې اورولې ده. ساجد میر باندې د کال 2008 د ممبئی ترخګر برید د منصوبه بندۍ تور هم لګول کېده او دغه حمله وروستو نوموړی غیب شوی وو. نو پاکستان د دمړینې داوا هم کړې و خو غربي هوادونو به د پاکستان په دغه ادعا باور نه کاوه او ثبوت یې غوښته. ورسپانه دا لیکي چې د لاقانون ګرځول شوی توندرو و تنظیم لشکرې ته یې باغړی ساجد میر ته د قید ترڅنګ عدالت د څلور لکشل ضروري په دوه جرمانی سزا هم اورولې ده او نوموړی اوس مهال د پنجاب په کوټ لکپت جیل کې خپل سزا تیروي. د پاکستان حکومت د ساجد میر د نیول کېدو لتر اوسه په رسمي ډول کوم تایید نه دی کړی. ورسپانه لیکي چې د هر څه دومره په خاموشي سره شوی چې د عدالتي پریکړې څخه مطبوعات هم خبر کړی شوی نه دی. ساجد میر باندې د کال 2008 د ممبئی ترخګر برید منصوبه باندې تور لګول شوی وو. په دغه برید کې شپږ به ملکانو په ګډون یو سر شپږ شپې د کسان وجل شوی وو او له دغه حمله وروسته په جوهري وسلو سنبال پاکستان او هند یو بل ته د جنگ په دوشل ودرېدلی وو. د افغانستان زلزله ځپلو سیمو پکتیکا، پکتیا او خوست د ایران نه دریمه، د عرب اماراتو نه دویمه او د پاکستان نه لومړی د کومکی اشیاء ډک جازونه نن خوست رسیدلی دي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي د پوځي الوتکه 730 د لارې کومکی اشیاء د افغانستان خوست هوایي ډګر ته د زلزله ځپلو لپاره رسیدلی. کومکی اشیاء په کابل کې د پاکستان د سفارت یو چارواکي د طالبانو د کډوالو وزیر ته ورسپارلی. افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازي محمد صادق ویلي نور لس پاکستانی ډاکټران او د د طبي عملی نور مرستيالان سره د دریو امبولانسونو خوستا دوه ورځې وړاندې تللی دي چې د جوبل خلکو درملنه وکړي او سخت جوبل پاکستان ته منتقل کړي. قطر لوخه هم مرستي افغانستان ته په اول سر کې لیګل شوې دي. بلخ په کابل کې د چین سفیر په خپل ټویټ کې د زلزلې ځپلو سره خواخوږي خودلې او نړۍ باندې د مرستو لپاره غږ کړي. په داسې حال کې چې روس او افغانستان کې د طالبانو حکومت د امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا د اقتصادي بندیزونو سره مخ دي، خو ماسکو او کابل تازه د سوداګرۍ پر خولو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعتي چارو وزارت او افغانستان لپاره د روس د سوداګرۍ همکاري شورا د تړون په همدې روانه اونۍ کې د روسیې د سینټ پیټرسبرګ په ښار کې لاسلیک کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د چارو د ادارې مرستیال محمد یونس محمد چې دا تړون یې لاسلیک کړی وایي غواړي چې د سوداګرۍ دوه اړخیزي اړیکې او سیمه ایز صادرات او واردات قوي کړي. هغه لمومن وایي صف امریکا ته ویلي دي چې روس دې ته لیواله دي چې سیمه ایز سوداګرۍ فراخه شي، او له همدې کبله یې د سینټ پیټرسبرګ په ښار کې د اقتصادي فورم په یو غونډه کې د ایران سره هم اوږدمهاله تړون لاسلیک کړي. د روس او طالبانو په شان د ایران اسلامي جمهوریت هم د لنجمنو جمهوري پروګرام او منځني ختیځ کې د ترخګرو سره په مرستو د تور لکبله د امریکا لخوا د بندیزونو سره مخ دي. د افغانستان د چارواکي د روسي سره د داګری د تړون غیر سیاسي وباله خو زیاته کړه چې د عملی کولو لپاره د روسیې او طالبانو د حکومت ملاتړ شرط دی. هاغلی مومن امریکا غکته د هم ویلی دی چې خای ډیر زر د طالبان یو پلاوی مسکو ته لاړ شي چې د دې تړون د عملی کولو لپاره لارې چارې ولټي. د تیر څو اپتور هسي د روسي ځواکونو سره د سخت جګړې وروسته د یوکرين پوزونو د یوکرين د ختیځ خارسو ویرو ډونېتسک نه انخلا شروع کړي. د دې خبرې تصدیق د یوکرين سیمه ایز چارواکي کړي. د لوهان سیمه گورنر سيري هيدي ویلي په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د سويرسو ډونېتسک په لورې پرمختګ کوي، د خبره هیڅ معنی نه لري چې د یوکرين ځواکونو لنچوي محدودونه ونيسي. هغه ویلي دي چې په سويرو ډونېتسک یوکرايني ځواکونو ته امر شوی دی چې نو مورچو ته لاړ شي. یوکرين ویلي دي چې سويرو ډونېتسک سره نږدې د لوهانسک سیمه بلخار لیسچینسک روسی ځواکونو په مکمله توګه نیولې، او روس ویلي په دغه علاقه کې تر 2000 پورې یوکرايني عسكر محاصره کړی دی. د وایس اف امریکا د راپور تر مخه په لوهانسک د روسی ځواکونو پر مخته خایي چې روس به د خپل اندازې سره سم په ټوله علاقه باندې قبضه وکړي چې ماسکو په اوکرين د يرغل هدف هم ټاکلی وو.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا په افغانستان کې طبي پیښو ته د رسیدو وزارت وایي چې 13 ورځ د زلزلې د تازه ټکانونو لامل په پکتیکا کې نور 15 کسان مړ شوي او 12 ژوبل شوي دي. د یاد وزارت تر مخه په زلزله کې تر اوسه پورې لاسو زرو څخه زیات کورونا ته زیان رسیدلی چې پکې د درنی مزورونه زیات په بش پړتوګه لمنځت لري. نور تفصیل په خبر نه د دې خبريال عبدالرزاق راکوي.
په افغانستان کې په خوتا د رسیدو وزارت وایي چې 13 ورځ د زلزلې د تازه ټکانونو له امله د پکتیکا ګیان ولسوالۍ کې نور 15 تنان مړ شوي او 12 ژوبل شوي دي. د وزارت ترجمان محمد نسیم حقانی وایس اف امریکا دی ونیوستوای په دغه سیمو کې د خلکو د پلټنو عملیات پایتا رسیدلی، او د دوی حکومت د زلزلې نه متاثر شو خلکو سره د نور مرستو ترڅنګ مالی مرستې هم کوي.
هر شهید کورنۍ ته به یو لک افغانۍ ورکوي، همداسې د هر زخمي کورنۍ ته به 2000 افغانۍ ورکوي. او په آینده کې شاید کومکونه زیات جلدي بیا به خلکو ته د کورونو د جوړولو هم کومک ورکوي.
په ګیان ولسوالۍ کې زلزلې د غمرګ ژوبله په داسې حال کې اړولې چې لا هم طالب چارواکو د خلکو او د مرستندوی ادارو لخوا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې چهارشنبه شپې زلزلې نه متاثر شو خلکو ته د مرستو رسولو او د ژغورنو عملیات روان دي. د زلزلې نه متاثر شو سیمو ته ورغلې د پکتیا ولایت خبريال نور احمد حیران وایس اف امریکا دی ونیوستوای د سختو لارو او نورو بلابلو عواملو لوجي متاثرینو ته پوره امداد نه دی رسیدلې، او دغه خلک زیات سرپناځینو ته اړتیا لري.
دوی وایي چې دغه کومې مرستې چې دوی سره شوې دي هغه دي په سالو کې سلوي اقتصاد خلکو سره نه دي شوې، او تر ټولو چې جدي اړتیا و هغه دي کورونو دي جوړولو. ځینې وخت به هلته بارانونه وو، نو د باران لوجب خلک بیا ترشنه اسمان لاندې و، هلته به دوی باندې باران ورېده او دوی به په ستونزه کې و، ځکه چې د سرپناه کوم ځایونه چې وو هغه وران شوي دي او کوم چې پاتې دي هغه د اوسېدو نه دي، ځکه بیا هم د زلزلو خطر دی، د رالوېدو خطر دی.
په افغانستان کې پیښو ته د رسیدو وزارت د شمیرو تر مخه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وروستۍ سخت زلزلې له وجې د زرو نسی وطنان مړ شوي او خواوشه 2000 نور ژوبل شوي دي. د وزارت ترجمان محمد نسیم حقانی دا هم وایي چې د کوم خلکو کورونو ته زیان رسیدلې د هغې لپاره په سمدستي توګه د خیمو بندوبست شوې دي. د طالب چارواکو تر مخه د ایران، متحده عرب امارات په خوراکي، روغتیایی او غیر خوراکي موادو بار غټ جهاز د خوست هوایی ډګر ته رسیدلې دي. د دې ترڅنګ اروپای ټولنې هم 13 شپاله افغان زلزله ځپلو سره د 1 میلیون یورو مرستې اعلان کړې دي، او پاکستان هم د متاثرینو لپاره یو جهاز امدادي سامان افغانستان ته استولې دي. د کډوالو نړیوال ادارې یونیسیار د جمعې پر ورځ ویلي چې د افغان وګړو مرستې لپاره یې پورتنونو امدادي سامان سره د خپل عملی لیږلې دي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم په خپل یو بیان کې ویلي چې د دوی ټیمونه په افغانستان کې د زلزلې نه متاثر شو خلکو سره د مرستې لپاره رسیدلې دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03.
وسمه چارواکي په وینا اوکرانی ځواکونه له روسي ځواکونو سره له څو اونۍ سختو جګړو وروسته له ختیز سویردونسک څخه وځي. اوکرين ویلي چې روسي ځواکونه د لوهانسک په ختیز کې غونډي خار لسچنسک په مکمل توګه نیولای دي. ماسکو وی دا کړی چې په سیمه کې شاوخوا 2000 اوکرانی فوجیان محاصره کړي دي. نور حال د محواش جلیل په ریپورت کې.
د 13 هفتو راهسي روسي ځواکونو سره د سختي جګړې وروسته د اوکرين پوزونو د اوکرين د ختیس خار سوردونسک نه انخلا شروع کړی دا د دې خبرې تصدیق د اوکرين یو سیمه ایز چارواکي کړی دا د لوهان سیمه په ځمه شهر سربي هدي ویلي په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د سوردونسک په لور پرمختګ کوي دا خبره هیڅ معنی نه لري چې د اوکرين ځواکونه رنګ شوی موازنه ونی سي. هغه ویل په سوردونسک کې اوکرين ځواکونه ته امر شوی چې نوی موټو ته منتقل شي. اوکرين ویلی سرودنسک سره نږدې د لوهانسک سیمه بلخار نشینک روسي ځواکونه په مکمل توګه نیولې دي، او روس ویلی په دغه علاقې کې تر 2000 پورې د اوکرين پوزیان محاصره کړې دي. د وایس اف امریکا ریپورت تر مخه په لوهانسک کې د روسي ځواکونو پرمختګ ښایي چې روس په د خپل اندازې سره سم په ټوله علاقې قبضه وکړي چې ماسکو په اوکرين د يرغل هدف هم ټاکلی وو. د اوکرين پوزي مشر جمی پورز خپل امریکایي همنصب ته ویل په لوهانسک سیمه کې ثبات قائمولو لپاره اوکرين د خبرې ته ضرورت لري چې د روس سره مساوي د گزار قوت ولري. د اوکرين د پوز مشر جنرال ویلری زلونی په ټلګرام پوسټ کې ویلي د امریکایي پوز مشر جنرال مارک میلی سره په عسکري فعالیتونو او پنډیوال تکنیکی امداد په موضوع خبرې وکړي. اوکرين ویلی روسی ځواکونه په ډومباس سیمه کې د توپخانه چلولو لامل برتری او اوکرانی ځواکونو ته زیان رسوي. اوکرانی چارواکو د مغربي ملکونو نه په دې لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکای د دفاعي چارو یو چارواکي سیرودونسک نه د اوکرانی ځواکونو د وتلو فیصله مسلکی وبلله. دغه چارواکي خبريالانو ته د هغه نوم د نصر غندورو په شرط ویل د اوکرين ځواکونه داسې ځای کې ځای په ځای کېږي چې په بهتره ډول خپل دفاع وکړي شي. دغه چارواکي ویلي چې سه هم روسي ځواکونه د سیرودونسک چار چاپیر پر مختګ کړی دي او د دې یی درون قیمت ادا کړی دي او لوی جاني او مالی نقصان یې شوی دی. د هفته امریکای اوکرين سره د 1.5 میلیون ډالر مالیت نور پوځي امداد اعلان وکړو. د امریکا د هغه یو بلین ډالر مالیت امداد نه علاوه ده چې واشنگتن یې یو هفته مخکې اعلان کړی وو. بلخوا د یورپي اتحاد یورپي یونین مشرانو د جمعې پر ورځ په برسلز کې غونډه وکړه چې روس نه د ګیس په غستلو کې د نور کمی د لپاره تیاری وکړي. یورپي مشرانو د توانایي په متبادلو ذریعو او د ګرانې اثر د کمولو په موضوعات هم خبرې وکړي. په ماسکو یې الزام پورې کړو چې د توانایي رسد د وسلې په خبر استعمالوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د وزیر اعظم شهباز شریف له اړخه پر 1.5% صنعتونو د 10% سوپر ټاکس لګولو وروسته په بجټ کې تنخوا اخیستونکو ته ورکول شوی اسانتیاوي هم برته اخیستل شوی دي. وزیر اعظم شهباز شریف کڅه هم دا وکړي چې ټاکس به د مالدارو څخه اخلي او په ضرورتمندو به خرڅوي، خو د دغه دغه سربیره لګ آمدن لرونکي طبقې یعنی د 500,000 څخه زیات آمدن لرونکو باندې هم ټاکس لګول وړاندې شوی دی. د اقتصاد پوهانو تر مخه ټاکسونه لګول د حکومتي آمدن زیاتولو یو وسانه لاره ده، خو د اقتصاد د بهالۍ لپاره به د دې سره حکومت د خپل لګښتونو او غیر ضروري وارداتو کمولو اړخته هم د پام راګرځول بي. د ډېر نور حال مردان څخه د ریاض حسین په ریپورت کې اوري.
د مرکزی حکومت لخوا په آمدنۍ د مالیه د زیاتوالي ترڅنګ په تنخواګانو ورکړې شوې رعایتونه واپس اخستو وروسته سرکاري او غیر سرکاري ملازمین اندېښمن دي او وایي چې د هغوی په مشکلاتو کې به نور هم اضافه وشي. په خیبر پختونخوا کې د غیر سرکاري ادارې کارکونکو رخصار علي وی ویډیو ته وایي ملازمینو ته یو په دوه توان رسي، یو اړخته رعایتونه واپس واخستل شو او بل اړخته د مالیه شر هم زیاته کړې شو او بیا د ګرانې لوجې هم په هغوی بوج زیات شوی.
طرف دا غرانی بل طرف دا پدې ټیکس کې دا اضافه بل خبره دا افسوس دا هم دا چې حکومت دا د ټول آسان خلک کې دی هغه دا تنخوادار خلک دی، حالانکه دا چې پدې خلک کې چې هغه د دې تنخوادارو خلکو نه ډېرې زیاتې پیسې ګټي دا ټول خلک پدې ټیکس نت کې راشي نو کېدی شي چې دا کوم شر شوی دا دغه شر به کم شي.
د دې وړاندې مرکزی حکومت په قومي بجټ کې تنخوادار خلکو ته 30 ارب روپۍ رعایتونه ورکړي وو او د ټیکسونو د اخستو حد یې د 6 لک روپۍ کال نه 2 لک روپۍ کال ته زیاد کړی وو او د مالی شرعي 1.5% مقرر کړی وو، خو وس د حکومت لخوا د مالی حد 6 لک یا د میاشتې 50,000 روپۍ نه زیاتې تنخواه باندې د ټیکس شرعه 2.5% مقرر کړی شوی او د 1 لک روپۍ میاشت نه تر 3 لک روپۍ میاشت باندې د مالی شرعه 2.5% نه 2.5% ته زیاته کړی شوی. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي په تیر حکومت کې د نړیوالې مالیاتي ادارې سره په وزنامه کې دا خبره منل شوې و چې پراتونکو بجټ کې به نور ټیکسونه ولګوي، خو حکومت د نورې مالیه په ځای په تنخواګانو 20 ارب روپۍ رعایتونه ورکړل. دیوایی د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF سره په تیر کال پروري کې د 6 قسط تر لاسه کولو په وخت منل شوی وو چې په راتلونکي بجټ کې به په تنخواګانو ټیکسونه ولګوي، خو د مالیه په ځای 20 ارب روپۍ رعایتونه ورکړې شول او مالیاتي اداره په دې بنیادی نقطه ولاړه وه. اوس حکومت دا ټول رعایتونه واپس واخستل، 10% سوپر ټیکس نه علاوه د آمدنۍ په سر په مالیه کې اضافه هم وکړه او 15 ارب روپے ٹیکسونه نور هم زیات کړل او د ټیکس د شری د زیاتوالي سره به په نوکر پیشه خلکو اتیا ارب روپے نه سیوا بوج پریوزی. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د لس فیصد سوپر ټیکسونو لګول اعلان کړو او سرکاري شمیرې وایي د غټو صنعتونو نه به حکومت ته 415 ارب روپے آمدن ترلاسه شي. د دې ترڅنګ حکومت پلان لري چې په راتلونکي مالی کال کې په پیټرولیم مصنوعاتو د یو لیټر په سر 50 روپے اضافه وکړي. خو د خزانې وزیر مفتا اسماعیل وایي چې دا ګامونه په داسې وخت کې اخلي چې د مالیاتي ادارې سره ولاړ د پور پروګرام بحال کړي او حکومتي بجټ خساره راکم کړي. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د ریادم خیلو کې په زورګونو د ډبرو د سکرو کان کیندونکو د خپل حقونو لپاره لاریون کړي. د لاریون مشانو ډیبی ته ویل چې نن یې درې مورز د احتجاج کوي. دوی وایي د محل د یو ټن سکرو بیا 500 روپیو ته رسیدلې، خو د دوی مزدوري لا هم هغه څه کم ده. په دې اړه نور حال د احسان محمد خان په ریپورت کې.
دا د خیبر پختونخوا در ادم خیل بازار سره نږدې هغه میدان دی چې پکې تر 300 د کویلی خوارکخ راغون شوی او د اخیری درې ورځو د خپل حکومت د لپاره احتجاج تر سره کوي. د کویلی دغه مزدوران وای نه حکومت او نه د کویلی شرکتونو له خوا د دوی قانوني او آئینی حقوقونه منل کیږي. په دغه احتجاج کې ګډون کوونکې یو خوارکخ جمشید وای
درګونو خلک مردي هغه پیسې له وسبور نه دی میلو شي. مونږه کنه خبره کوو، مونږه د لیز او باسي، مونږه د کار او باس، مونږ ته سپټی نشته، هر چاته مسلې دي.
د کویلی په درنګونو کې د خطر ډکی مزدورای سرتکونکي دغه خوارکه خوای د هر یو سیس پشان د کویلی نرخونه هم اوچت شوی او نن د کویلی په بازار کې د 15 کلونو وړاندې په مقابله د دغه کویلی نرخ شپږ چنده اوچت شوی. خو بیا د ټیکادارانو او شرکتونو لخوا د دوی اجرت نه زیاتول کیږي. په دغه احتجاج کې موجود د کویلی یو بل خوارکه اکرام وای
کوم قانون دی هغه کې مونږ ته سره سره ملاویږي نو او مونږ سره دلته ډیر زیات بد سلوک کیږي، مونږ سره د غلام نه زیات بد سلوک کیږي، مونږ له هیڅ شیم نشته، زمونږ نه دیرشته، نه زمونږ اوصل خانه شته، نه زمونږ سو انتظام شته، او مونږ په غرونو کې د بوټو لاندې پراته وو او هیڅ مونږ ته نه ملاویږي.
د کویلی د خوارکه خو په سرو غرمو کې روان د احتجاجي پدلت کې چې د خوارکه خو د حکومت سازمان سمو مشران او د شنګلې سره تړون لرونکي سیاسي او مدني لان هم ګډون لا رسیدلې دي. د کویلی د خوارکه خو د یاد سازمان عمومي سکرتر عابد یار خان ویو ډیو ته ویل
د درې سلور ورځونو د مزدورانو کانکندون خو خوارکه خو په درادم خیل په شهدا چوک کې کوم عجب خان افریدی شوک چو هغه کې دا پرلت روان دي. مذاکرات بار بار روان دي خو ناکامه کیږي. افسوس دا دي چې د حکومت د آئین مطابق د رولز مطابق د لیبر لا هر څه شته دي خو امپلیمنټیشن نشته. دلته په درک چې څومره یونیم لاک پوری مزدوران دی دغه د پاره جدا جدا قانون دی، جدا جدا ایریا ده، جدا جدا ځان خپل یو کمیټه جوړه شوې ده. د حکومت د ریټ د قانون دلته کې هیڅ په نظر نه راځي په مکمل توګه ارسنه کم شي.
د خیبر پختونخوا د رادم خیل او خړوال ماینونو کې چې نزدې اتیا زره مزدوران د درنګونو څخه کویلی راوستلو د کړاو او خطر ډکه مزدوري تر سره کوي. په دغه اتیا زره کې یوازې 15% مزدوران د سواد، دیر او ګونیر او پاتې زیاتره د لی اوسیدونکو دي. د احتجاج کوونکو په وینا تر اوسه د صوبایي حکومت کوم استازي د دوی سره خبرو ته نه دي رسیدلې او که د دوی غوښتنه ونه منل شي نو دغه پرلت به د صوبایي سملای د وداني مخې ته روانوي. د سنتونو او مزدورانو د پاره د خیبر پختونخوا صوبي وزیر شوکت یوسف زئی سره د حکومت دریس معلومولو د پاره چې ویوې ډیوا د ټلیفون د لارې د خبري هڅه هم وکړه خو نوم وړي لخوا کوم جواب ورنه کړل شو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
هیر یې نکړی.
اردوونکو راپورونه واوریدل او سم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیرې لینډا تامس گرینفیلد ویلي دی چې ډیجیټل ټیکنالوژي د امن او سلامتیا په پرمختګ کې ډیر اهم کردار ادا کولی شي. د دې د بین الاقوامي امن په ساتلو کې د ډیجیټل ټیکنالوژي د کردار په حق له متحده قانونو د سلامتی کونسل یوې اوسنۍ شوې غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دی چې نوي ټیکنالوژي د وړاندې نه د متحده قانونو د امن ساتنې په عملیاتو کې یو اهم کردار ادا کوي او دا ضروری ده چې په مثبت ټول د دې استعمال یقیني کړئ شي. د زیاته کاچې د سوشل میډیا او د پیغامونو د لیګلو را لیګلو وسیلې د جنگونو نوراندې او د جنگونو په دوران کې د خلکو د سرونو د بچکونکو معلوماتو ته پرسیدو کې اسانه پیدا کړي. د خلایي سیارونو د حاصل کړې شوو اعداد او شمار او د معلوماتو په بنیاد چاپیریال کې د بدلون خطرې ان په وخت په ګوته کېدې شي. امن ساتونکو ته اهم معلومات رسولې کېدې شي او د جنگونو او د قدرتي آفتونو په دوران کې د هنګامي نوعیت مواصلاتي رابطې خیکی. سفری گرینفیلد دا هم ویج د دې ټیکنالوژي په امداد مو د قاتونو دراتلونه د وړاندې خبرې دی شو او د دې مخنیوي کولای شو. موږ هم د دې ټیکنالوژي په امداد پناګزینو له سر پټولو زینه او روزګارونه کټای شو او د هم دې په ذریعه موږ د خپل امن ساتونکو خلکو او د هغو خلکو خطه تحفظ کولای شو چاته چې د خدمت کول فرایض ورکړي شي دي. خو دې وی چې دا ډیره د بدنصیبه خبره ده چې د خلکو د جون د خکولو صلاحیت لرونکي دا ټیکنالوژي اکثرا د بشري حقوقو د واهنو او د جنگونو د تودولو غوندې د ناوړو کارونو د پاره استعمالول شي. سفیر تامس گرینفیلد نور وی چې د دې ټیکنالوژي د ریاستي او کله کله د غیر ریاستي قوتونو لاسو ته پورتلو دا معلوماتو ته د خلکو د رسایه د ختمولو د تحریر او تقریر د ازادۍ د چقولو او د غلطو معلوماتو د خورولو غوندې د ناخوخه کارونو د پاره استعمالول شي او دا کارونه یقینا چې جنگونه راپاره ای. دا کارونه یقینا چې د عام خلکو د صحت اسانو ته د رسیدو په لار کې خندان هم راپورته کوي. په خلکو د زور ظلم کېدو او د بشري حقوقو د وهنو په حق له دستاويزي عمل ډیل کوي، مالی عملیات ګډوډ کوي او د ډیرو کورونو خپل نږدې خپل خپلوانو سره د یو ځای کېدو په لار کې خندان راپورته کوي. سفیر لینډا تامس گرینفیلد وی چې امریکا د آنلاین ازادۍ یو شمیر خپل ملګرو ملکونو سره د انټرنیټ د ازادۍ د تحفظ کولو او د ډیجیټل جغرافیایي او نباتاتي نظام د بشري حقوقو په حق کې د استعمال د یقیني کولو د لپاره په شریکه کار کوي. دی وی چې موږ د سایبر سپیس د اډانی په بابل د ذمہوارو ملکونو د دریز مرسته کوو، د کومو په ذریعہ چې د متحده قانونو ټولو غړو ملکونو د سایبر سپیس په حق له د نړیوال قانون د فاس تصدیق کړی دی. سفیر تامس گرینفیلد دا هم وی چې موږ په دې کار کې په ګرد دنیا کې هغو ملکونو سره ولاړ یو چې د سایبر د ناولو سرګرمونو دنیا بچ ساتل غواړي. په یو وشتمه صدای کې د امن او سلامتیا په اثرناک ډول په زیاد ساتلو د پاره موږ باید چې د یو وشتمه صدای د خطرو جواب وکړو او دې د پاره د یو وشتمه صدای د وسیلونو کار واخیستی شي. لینډا تامس گرینفیلد خپل تقریر په دې الفاظو ختم کوي چې په موږ کې چې کمو ملکونو په دنیا کې د جنگونو د مخنیوي پوخ نیت کړی دی، په دوی لازمه ده چې د ټیکنالوژي د مثبتو تبدیلو د لپاره استعمال یقیني کړي، نه چې دینه د بشري حقوقو د وهنو د نفرتونو د خورولو او د جنگونو د تودولو غوندې د ناوړو کارونو کولو کار واخلي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه
او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. کزنګ خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.